سلامونه د مازیګر څلور بجې شوې پیل په خبرونو کوو. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د ګواښ حس وکړي نو د دفاع لپاره یې د عملیاتو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته دغه خبرې کړي. طالبان بیا د ښاغلي میلی د څرګندونو په غبرګون وایي دې ته اړتیا نه لیدل کېږي چې امریکایان یا بل څوک دې افغانستان کې د عملیاتو اراده وکړي. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو له هغې ډلې د ښوونځیو د تړل کېدو مسله هم وڅېړل شي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګېدلي محدودیتونه لیرې کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار وایي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دغه هیواد کې مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. سیګار په خپل ټویټر پاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري چارو د معلوماتي څانګې په استناد ویلي د 2018 کال د اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او مرستو ته د اړو کسانو شمیر چې تیر کال 3,400,000 تنه اټکل شوی و 3,400,000 ته زیات شوی. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې ویلي په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 40,000,000 افغانان خواړه نه لري. او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر اوکراین له یرغل راهیسې ډېر ځلې له کلوستر یا خوشحیي بمونو کار اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي وژل شوي، کورونه، روغتونونه او د ښوونځیو ودانۍ زیانمن کړي دي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی دغه راز ویلي اوکراینی ځواکونو لږ تر لږه یو ځل له دغو بمونو کار اخیستی دی. د بشري حقونو د څار سازمان له دواړو هیوادونو غوښتي چې باید د دغو منع شوو وسلو کارول ودروي او په دې اړه دې له نړیوال تړون سره د یو ځای کېدو ژمنه وکړي. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی ویلي که له افغانستانه د خطر احس وکړي نو د دفاع لپاره د عملیاتو وړتیا لري.
We do have the capabilities to conduct strike operations.
که د افغانستان د خاورې کوم ګواښ ووینو موږ دا توان لرو چې برید ترسره کړو. د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه لري. افغان ښځې څه تمه ترې کوي؟
امنیت عالی شورا څخه مده غوښتنه ده نور بس د افغانستان ښځې نور تحمل نه لري، په مختلفو بهانو باندې وژل شوي دي، ځورول شوي دي، ټکول شوي دي، د ظالمانو مخه ونیسي. حق د تعلیم، تحصیل، زمینه د کار موږ ته مساعد سي.
په تحلیلي برخه کې هم د صوفیانو په اړه باندې او ورته د موجودو ګواښونو په تړاو یو راپور لرو.
افغان صوفیاو د نقشبندیه طریقت لاروی ډاکټر احمد مدنی تصوف د دین برخه بولي.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تسکیه وای د زړه اسکار یا هغه
ځخه. او د روسیې گاونډي هیواد فنلند اعلان وکړ هیواد به لزانډ پرته ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی ویلي که دوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د ګواښ حس وکړي نو د دفاع لپاره د عملیاتو وړتیا لري. ښاغلي میلی پرون دغه څرګندونې د امریکا سنا جرګې ته کړي دي. طالبانو بیا د میلی څرګندونې رد کړي او ویلي دي اړتیا یې نشته چې امریکایان یا بل څوک افغانستان کې د عملیاتو اراده وکړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع کولو لپاره یې د عملیاتو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته وویل
د یو پاوز په توګه موږ خپل همغه اولینی مرام ته متحده یو چې افغانستان هیڅکله د تراګرو په ځاله بدل نشي چې هغوی بیا ترې پر امریکا برید وکړي. هغوی له 2001 کال سپتمبر 11 راهیسې په دې کار نه دي توانېدلي او موږ متحد یو چې هیڅکله تکرار نشي. موږ خپل څار ته دوام ورکوو. په جزئیاتو، میکانیزم او څرنګوالي نه غږیږم. که د افغانستان له خاورې کوم ګواښ ووینو موږ دا توان لرو چې برید ترسره کړو.
دا امریکایي چارواکي وروسته له هغې دا ډول څرګندونې کوي چې په تېرې روزه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ترهګریزې حملې او بریدونه وسول چې د یو شمېر پړایې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې دي. خو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان د داعش ډلې د توغندیو توغول یې تازه هغه دي. د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ یې اوه توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو وشتلې دي. خو تاجکستان په یوه اعلامیه کې وویل دا توغندي نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته وشتل سوي دي. مخکې تر دې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان هم د داعش ډلې لخوا د توغندیو د توغولو خبرونه ورکړل سوي وو، خو ازبکستان دا راپورونه رد کړل. طالبان د ښاغلي میلي د څرګندونو په غبرګون کې وایي دوی د دغې ډلې د ځپلو وړتیا لري او بل چا ته اړتیا نه لیدل کېږي چې په داسې کوم اقدام دې په افغانستان دننه لاس پورې کړي. د طالبانو د حکومت ویان بهولا مجاهد ازادي راډیو ته د مارک میلی د څرګندونو په اړه وویل
په افغانستان کې بالکل نشته. افغانستان له خاورې نه دي چوک امریکای ته څنګه پیږي او د شي ته یادم نور کولی چې ستادي وجود هم نه لري او د داعش په نامه وړه پدیده چې دلته موجوده ده کله کله سر خوګي جوړې دي هغه په وړاندې باندې خپل ځواکونه بالکل کفایت کوي او بل هم هر ډول تاتې سوي موږ ته متوجي ته تر چانه لیدل کې امریکایان نه ورته کوم افغانستان کې عملیات تزلو کوي یا اراده
د یادونې وړ ده چې څو موده مخکې د پاکستان د پوځ چارواکو هم ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي د دوی د پوځیانو پر ضد استفاده کوي. آن دا چې په دې پلمه یې پر خوست او کونړ ولایتونو هوایي بمباری هم وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غوښتل ورب شو د ملګرو ملتونو غونډې ته ټاکل شوې. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په تړاو باندې غونډه وکړي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ټینګار سره وایي نړیوال باید د داسې مسلو کې چې هغه د دې خبره د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبري وشي. یو شمیر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لري کړي. د افغان مېرمنو د حقونو فعالې فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل
کما مسائل چې افراطي شکل دي هغه تدبیق نشي او د دې مهمتر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده.
د ښځو د حقونو بل فعاله مدینه احمدزی هم ورته غوښتنه لري، وایي چې طالبان د میرمنو پوری اړوند مسایلو باندې سیاست کوي.
ملتونو امنیت عالی شورا څخه مدا غوښتنه ده نور بس د افغانستان شزه نور تحمل نه لري، په مختلفو بهانو باندې وجل سوي دي، ضرورت سوي دي، ټاکل سوي دي. د ظالمانو مخاوي نه سي حق د تعلیم تحصیل زمينه د کار مکتب مساعد سیم په ترغو چې د حق او حقوق د خزو په جامعه کې په ټولنه د افغانستان کې به شخص سوي نیوي ور امارات اسلامي په ټولنه کې باید ونه پیژندل سي.
خو د طالبانو د حکومت ویان په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې حق د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي. ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې مورد باندې د چا فشار منو نه دي، چا زور منو نه دي، چا خبره ځکه د افغانانو خپل عقیده او باور خبره ده. او د ځانګړي هواد ځانته هواد ځانته ملت ته په چا باندې تجاوز زور نه ده، بلکې په خپل خوښه دا شی عملي کیږي. دا اوس هم نه فساد ایجاب عملي ده په هواد کې. نو نړیوال نه باید په داسې مسایلو کې ساده افغانانو کلتوري او مذهبي اړخ لري دوی مداخله ولري یا فشار وارد کړي، دا نتیجه نه لري.
د یادونه ده چې پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول اجباري حجاب په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا نننۍ غونډه د ناروی په غوښتنه جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د امنیت شورا 15 غړو ته د طالبانو د نوي فرمان او د نورو بندیزونو په اړه معلومات ورکړي. تیر ورځ میرمن لاینز د طالبانو د حکومت له اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلی. پر افغان خوځو د اجباري حجاب له موضوع مخ کې لشبګم ټولګي پورته د نجونو زکونکو پر مخ د خونځیو د تړل کېدو موضوع هم د نړیوالو لپاره خبرګون سره مخ شوی و. تمدا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې په دې موضوع هم خبري وشي. خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی به په دې اړه د نړیوالو فرمایشونو او فشارونو ته غاړه کېنږدي. ښاغلی ریان دا هم ویلي و چې په دې اړه د پریکړې لپاره به د دیني عالمانو یوه غونډه راوبلل شي، خو د عالمانو د دغه ناستې دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د ښاغلی ریان له څرګندونو وړاندې بیا د طالبانو یو مشر او د کورنیو چارو وزارت سلاحکار انس حقانی په خوست کې یوې غونډې ته ویلي و چې ډېر ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د دیني عالمانو یوه غونډه راوبلل شي. د یادونه ده چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو لخوا طالبانو ته لې خودل شویو مهمو شرطونو یو دی. خو لیدل کېږي چې طالبان په یاده برخه کې له سختو انتقادونو سره مخ دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د احتمالي امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د کابل په دروازو کې جدي تلاشي پیل کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته ویل د تلاشي د دې لپاره ده چې د احتمالي امنیتي پیښو مخنیوی وشي. دا وروسته له هغه چې پلازمینې کابل کې امنیتي پیښې ډېرې او د طالبانو پر حکومت د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب په تړاو انتقادونه وشول. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د امنیتي پیښو د تکرار د مخنیوي په موخه تدابیر د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کابل په دروازو کې جدي تلاشي پیل کړې ده. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټاکور د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښار په ټولو ورودي دروازو کې مجاهدین شپه ورځ تلاشي کوي. تلاشي د دې لپاره ده چې ترڅو د کابل ښاریانو ته د احتمالي امنیتی پیښو مخنیوی په وخت سره وسی او د دې کار لپاره موږ ټول هغه امکانات په کار اچولي چې موږ په لاس کې لرو.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت رسنیزو مسولینو د چهارشنبې په ورځ ناوخته په دې تړاو په خپل واتس اپ ګروپ کې له رسنیو سره یو ویډیو هم شریکه کړي چې د کابل ښار په یو شمېر دروازو کې طالبان د موټرو د پلټنې پر مهال خي. په ویډیو کې ویل شوی چې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ اړوند ځواکونه کابل ته غزیدلو په 13 عمومي او فرعي لارو په څلوري ساته ډول د امنیت په ټینګښ او د موټرو په تلاشۍ بوختي. مخکې تر دې د تیر اسکال په کب میاش کې د طالبانو حکومت امنیتی بنسټونو کور په کور د تلاشی بهیر هم پایل او بشپړ کړ. خو په کابل کې د روژی میاشتي امنیتی پی خو ظاهر انده و خو د چي د چاره د نامنیو په کمولو کې چندان مرسته و نه کړه. اوس ولی دل شي چې د پلازمینې دروازو کې د طالبانو تلاشی به تر کومه په کابل کې امنیتی پی خیره کمی کړي. د یادونه ده چې په تیری روژی میاش کې کابل د بیلا بیلو خونړیو پیښو شاهد وو چې لامل یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. یوازې له اختر یوه ورځ مخکې د کابل په دارالامان سیمه کې په یو جومات برید کې لږ تر لږه د 50 کسانو د وژل کېدو او ډیر شو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول چې مسؤلیت هم چا ونه منو. په دې میاش کې په مزار شریف او کندز کې هم چاودنې وشوي، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شو چېرته چې طالب ځواکونه تر بل هر ځای ډیر او فعال دي. د یو شمېر دغو چاودنو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومنو، هغه چې طالبانی د زپلو ادعا کوي.
په همدې ارتباط مو له تاسو هم پوښتنه کړې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼې مو دغه پوښتنه خپره کړې و چې د طالبانو لخوا دغه اقدامونه به د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور وي که څنګه. د ازادي راډیو د فیسبوک ځینو مینهوالو له هغې ډلې دقیق رفیقي په نوم لیکلي دي اوسنۍ تلاشي د کابل د امنیت په تامین کې هېڅ فایده نه لري ځکه چې طالبي نظام د دې په خبره نه په داخله او نه هم په خارج کې ملاتړ لري. خیال وحیدیار زازیلی کلی تلاشی کوم نه و اقدام نه دی او تلاشی نشي کولای د خلکو امنیت خوندي کړي. اغلی کلی چې د طالبانو د استخباراتو مسؤلین باید هغه سرچینې پیدا او لمنځه یوسي چې امنیت ګډوډوي. جاوید الله ستومن لیکلی طالبان باید له پاکستان څخه خلاص واخلي ځکه چې پاکستان د افغانانو لپاره د خبره ډیر بد پلانونه لري. مزامل عبد لیکلی په دې شلکی گینه اول دی یونیفورم منظم کړی. ایوب هلمند لیکلی د دوی لپاره مخکې داسې اقدامات پکارو ځکه د تلاشۍ سخت کول او یا نور دې ته ورته اقدامات د مثال په ډول کابل کې کور په کور تلاشۍ د استخباراتو تقویه او داسې نور دې په نظر مثبت دي. سلیم کاکر لیکلی په تلاشۍ نظم ثبات نشي راتللی. تاسو هم کولی شئ د ازادي رادیو په فیسبوک کې په همدغه پښتنو باندې خپل کمنټونه ولیکئ چې موږ تاسو ته هر ورځ ولولو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترټول مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې گاونډي هیواد فنلند اعلان وکړ چې هیواد به لڅان پرته ناتو کې د غړیتوب وختنه وکړي. د فنلند حکومت مشرانو نن ویل دوی د اروپا په شمال او اتلانتیک په شمال کې د خپل هیواد د لسیزو به پریتوب لمینځوړي. اسد الله لودین او نور جزئیات.
د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او صدر اعظم یې سنا مرین نن اعلان وکړ چې ناتو سره د خپل هیواد یو ځای کې دوه ملاتړ کوي. د دواړو مشرانو نن په یو اعلامیه کې وویل د ناتو غړیتوب به د فنلند امنیت ټینګ کړي او فنلند به د ناتو د غړي په توګه دغه ټول دفاعي اتحاد پیاوړی کړي. فنلند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره اوږده پوله لري له ډېرې مودې راهیسې د پریکړې ته په تمه وو. معلومه نه ده چې ناتو به په مشخص ډول په کومه نیټه د فنلند د غړیتوب په اړه غونډه وکړي، خو دغه سازمان راتلونکي غونډه د جون په وروستیو کې په مادرید کې جوړیږي. د ناتو چارواکو ویلي هغه مهال ممکن له دې تړون سره د فنلند غړیتوب لاسلیک شي، خو په دې شرط چې د مې میاشتې تر وروستیو پورې رسمي غوښتنه د ناتو د عمومي منشي تر میزه ورسیږي. بل لورته د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وندرلین او د اروپایي شورا مشر چارلس میشل نن د می په 12مه د جاپان د صدر اعظم فومیو کشیدا سره د خبرو پر مهال پر روسیې کلاکینی وکی کړی دی. وندرلین تر دغه کتنې وروسته وویل روسیې اوس پر اوکراین د وحشانه جګړې او له چین سره د اندېښمنون کې تړون لکبله د نړۍ نظم ته مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له شدت سره هم مهاله د جرمني دفاع وزارت شپېتو اوکراینی سرتیرو ته د یو پرمختللي توپخانی سیستم روزنه هم پیل کړي. جرمني ژمنه کړې چې و دغه ډول توپخانی سیستمونه به اوکراین ته ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ویلي د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره خبرې کړي چې څنګه برلین له اوکراین سره د روسیې خلاف جګړه کې نوره مرسته کولای شي. په همدې حال کې روسي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په ماریوپول کې د اوکراینی ځواکونو ورستای مورچل مات کړي. اوکراینی ځواکونو د غلطه د فولادو په یوې کارخونه کې سنگر نیولې. د اوکراین وسلوال پاوز ویلي خارکیف کې یو کلی بیرته له روسي ځواکونو څخه نیولې دی. دا کلی له سرحد سره 30 کیلومتره واټن لري.
اوس د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان د ویلچار باسکټبال ملي لوبډله نن تایلند ته لاړه. د طالبانو د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د ویلچار باسکټبال ملي ټیم کې 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی شامل دي. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په دې لوبو کې د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، عراق او د فلیپین هیوادونو ویلچار باسکټبال ملي لوبډلې برخه ولري. د آسیا جام لپاره د غسهرې د روانې میلادي میاشتې په 22مه پیلېږي او تر 28مه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تیر کال په دې لړۍ کې ووم ځای خپل کړی وو. د کابل د فوټسال لیگ په 56 نن تر سره شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي یاد مراسم نن د ورزشي ادارو د مسؤلینو په ګډون سره تر سره شو. د فدراسیون په وینا ټاکل شوی د کابل د فوټسال لیگ راتلونکو نه د شنبه په ورځ د 11 ټیمونو ترمنځ د 55 لوبو په تر سره کولو سره په کابل کې پیل شي. په دغه سیالیو کې صلح، سنایی، اطمینان، یاران همدلی، جوانان میهن، شهید نسیم، یاران افغان او شریفی سپورت ټیمونه دیوبل په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي. او د آی پی ایل په 95مه لوبه کې نن شپه چنای سپر کینګز او ممبئی انډینز دیوبل په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د ورزشي ایجنسونو د راپورونو لمخې دغه لوبه نن شپه د افغانستان په وخت بجې پیلېږي. د دې لیگ په تیر لوبه کې ګجرات ټایټنز لوبډله خپل 12مه لوبه د لکنو خلاف ترسره کړه او په دې سره یې پلی آف یا هم دوم پړاو ته لاره ومونده. ګجرات لوبډله د خپل 12 سیالیو څخه یوازې 3 لوبي بایللې او د نه لوب غټول سره د لومړی لوبډلې په توګه دویم پړاو ته کوالیفای شو. په دولسم لوب کې که څه هم ګجرات لوبډل خپل سیال ته 115 منډو هدف ورکړی وو، خو راشد خان د 14 منډو په بدل کې 4 لوبغاړي وسوځول چې لوبې د 12 منډو په توپیر سره وګټله.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خچاره د خبرونه د برخې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خلمړی پر صوفیانو او نورو مذهبي ډلو ورستیو حمله ته جوړه کتنه کو. په افغانستان کې پر صوفیانو یا نورو مذهبي ډلو ورستیو حمله په هیواد کې د مذهبي جګړې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیرو څوونه یو کې په کابل او کندز کې د تصوف پر لارویانو دوه ځلې حمله وشوه او درنه مرګ ژوبله ورواوخته. خو د تصوف پیروان څوک اولې په نښه کوي او د دې حملو د مخنیوي لارې کومې دي؟ په دې راپور کې د پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
چه رقم بگویم که چقدر نگران است. یگانه جای امنی که بر ما مردم اهل طریقت بود و
لای ټپونه جوړ ندی. خودی ته ډیر اندیښمنده چې د سکون یوازینه ځای هم خوندې پاتې نشو. منصور سکندری د غوی یاسور په نه هم نیټه د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوې خانقاه برید کې داسې مهال چې په ذکر بوختو ټپی شو. هغه د دې زیارت مرید او نعتویون کېده.
بهات نگران هستیم و هیچ یک لحظه از چشم ما
دیر اندیشمانیم. هغه پیشم یو ثانیه هم لسترګون نه لري کیږي. حالات ډیر خراب دي. هیڅ وخت په هیڅ حکومت کې داسې کار نه وسوي. داسې کار چې ذکر کوون کې په ډیر بیره هم ډول شهیدان کړل.
رویټرز خبری اژانس په دې بریټ کې د مسؤولو چارواکو له قوله د شپک شپې ته تنو د لوژل کېدو او اته او یا نورو لټه پکې دو خبر ورکړ. د دې پیخي اونې وړاندې په کندز کې هم یو جماعت پنه خښو چیرته چې صوفیان په ذکر بوختو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر پیخي ورسته په خپل ټویټر پانه لیکلی وو په دې بریټ کې 3 کسان وشل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي. د ویلو ده چې په کابل او کندز کې لبریدون ورسته د ازادي رادیو د یو راپور پر بنسټ په پروان کې د هوفیان شریف فنوم یوازنی خانقاه هم تړل شوی ده. خو صوفیان څوک دي او تصوف څه شی دی؟ د صوفیانو لویه برخه سنی مسلمانان دي خو اهل تشیع هم لري. دوی د اهل طریقت یا تصوف پیروان دي او د تاریخي مخینې په اړه کره معلومات او دقیقه نیټه نشته. د صوفی تعریف او ترخوای د تصوف بحث د نفس د پاکولو یا د درویشی طریقې مسلک او ترڅنګي د هغه علم په توګه پیژندل کیږي چې د زړه تسکیه پرې کیږي. افغان صوفیا او د نقشبندیه طریقت لاروي ډاکټر احمد مدنی تصوف د دین برخه بولی.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تسکیه وای. د زړه اسکار یا هغه ذکر کول چې اړیکه زړه سره ده. د سر خوفی او اخفا ذکر کول یا د بدن د داخل 5 لطایف په ذکر راوستل څو زړه ذکر پیل کړي. هغه مهال چې زړه په ذکر پیل وکړي بیا که موږ د دنیا په کارونو هم بوخت یو زړه خپل ذکر کوي.
خدا سمحال چې صوفیان د اسلام ټولو برخو ته ژمن او ځانونه د همدې لارې لارویان بولي بیا ولې او څوک په نخښه کوي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز څیړونکی حسین احسانی وایي د سلفی جهادي ایدیالوژي پلویان د دې بریدونو عاملان دي.
د تفکر سلفی جهادي
تفکر کې د عقل ازادي، د فکر ازادي، استشهاد له سلف صالح څخه نم لاتړ دا ټول بدعت او فتنه ګڼل کیږي او د دوی له نظره د فتنې پر ضد باید قیام وشي. دوی وایي په بدترین شکل باید د پورته یاد شویو لارو پیروان لمنځه یوړل شي.
د دینی مسایلو یو بل ډاکټر چې نو غواړي نوم او غږی د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل د سلفي جهادي تفکر ډیری پیروان د داعش غړي دي. د زیاتوي له همدې امله دوی ته د نورو لارو پیروان بې دینه ښکاري او ځکه دوی صوفیان او اهل تشیع هدف ګرځوي. په کندز او کابل کې دواړه ځای بریدونه داسې مهال وشول چې صوفیان په ذکر کولو بوختو. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګ ومانه. د دې ترخوا پر اهل تشیع د ډیرو بریدونو مسؤلیت هم د داعش خراسان څنګ منلی. دا بریدونه په افغانستان کې د یوې مذهبي جګړې د پایل اندېښنه هم له ځان سره لري. د دینی علومو ډاکټر او سکالر جاوید وایي د داعش دا همدې دینی او مذهبي نفاق ته زمینه برابروي. هغه چې د په خبره نتیجه یې یوه خونړۍ جګړه ده. خو ښاغلی جاوید هغه لارو ته هم اشاره کوي چې څه ډول کیدای شي د دې ایډیالوژۍ د پیروانو سره مبارزه وشي.
ما دوه راهکار داریم. یک از لحاظ استراتیژی
موږ دوه تګلارې لرو. لومړی له استراتیژیکې لارې او دویم له ایډیالوژیکې لارې. د ایډیالوژۍ له لارې موږ د داعش ضد یو روایت ته اړتیا لرو. تر خوا یې د پروپاګند ضد روایت ته اړتیا ده. دویم د استراتیژیک اړخه د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره اتحاد ته اړتیا لرو څو وشو کولی داعش سره افغانستان کې مبارزه وکړو او اجازه ورنکړو چې له دې زیات دا ډله په افغانستان کې د خلکو وینې توی کړي.
په افغانستان کې د اهل تصوف مخینه او لوسوفیانو سره د طالبانو چلند. د اهل تصوف یو لاروی او مشر پیر سید اسحاق ګیلانی وای په افغانستان کې اکثریت صوفیان د نقشبندیه او قادریه طریقت پیروان دي. خغلی ګیلانی وای د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال هم صوفیان بی غرضه او طالبانو هم ورسره کار نه درلود. د دله قوله ان ډیر شمیر طالبان هم د اهل تصوف پیروانو.
طریقې قادریه را از پدر کلان
د قادریه طریقه ملانی ک سید حسن ګیلانی چې په نقیب سیب مشهور او بیا له غورستای د دوو زمانو زما پلار سید علی او کاکا می سید احمد دوی مختوړي چې اوس د سلسله زما اورور مختوړي. د مجددی په کورنۍ نور المشایخ، شیخ المشایخ او فخر المشایخ د قادریه لارې مخکخانو چې اوس مشری امین جان کوي. د جهاد تر وخت حضرت صبغت الله مجددی هم د صوفیانو له مشهور سیرو څخه وو.
خو یو بل صوفی چې نه غواړي نوم یې د امنیت ستونزو عمل خبر شي ازادي رادیو ته وویل سره لدی چې د طالبانو په منځ کې ډېر کسان د اهل تصوف پیروان دي، خو ځنې له صوفیانو بدوړي او ان سرسخت مخالفین دي. وخت تر طالبانو لرسیدو وروسته تیرو نګ دی لسو میاشتو کې داعش ډلې په افغانستان کې له هر څه ډیر جماعتونه په نخښ کړي. په دې جماعتونو کې د اهل تشیع او ترخوای د سنیانو په ځانګړي ډول بیا د اهل تصوف د پیروانو زیارتونه هدف ګرځیدلي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وای داعش ته ماتې ورکړي او دا ډلې په افغانستان کې د سر لرا پورته کولو وسته ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې له بیوزلو کورنیو سره د نړیوالو د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د دې مرستو په دوام پرون سه شنبه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې.
په غزنی کې د هلو په نوم یوې موسسې دغه ولایت پندړو ولسوالۍ کې له 8200 بیوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستي کړي. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبه په ورځ په دی اړه ازادي رادیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلمه خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لوري د هلو موسسې په مرسته ویشل کیږي. نوموړی وایي دا مرستې بیوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کیږي.
خوراک نړیوال سازمان لوري الته بشری مرستې روانې دي او د هلو موسیله لور تطبیقيږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرام اوړه، 9.8 کیلوګرام دال او 0.15 کیلوګرام مالګه، 6.8 کیلوګرام غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې غوي ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوی دا روان کال جنوري میاشتې لومړی نیټې نیولې، بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې دغه مرستو لړۍ روانه وي چې ټول طالبان له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاخوا 15200 افغانیو نقدو پیسو مرستي او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری لامل د فقر او بیوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بیلابیلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
دا د پورستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو.
زینب یولا زبلای دا وخل ایران خبرې کوم. هغه کسان چې له 2 کلو 2 کلو نور افدی خوې د حج پیسې تحویل کړې دي، هسته جنیتی کړې ده، هغه حجانو صاحبانو ډیر زیات انتظار کړې ده، هغه کورنۍ سترګې پلار او هم دې وخت نو زموږ هیله له اسلامي امارت نه همدا د تاسو مهرباني وکړي. هغه کسانو ته چې انتظار کړې ده تاسو د حج زمينه ورته مساعده کړئ.
دا یو تنه دولسم قربت زکون کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور خوندي دروازې خلاص کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. همدارنګ د دې معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخکنه هم دادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مو دی وايي ک کانکور امتحان ناخلی مو دی وايي نور موږ د دې ظلم او بې مفهوم ژوند او وادونه د موږ ستړیو.
السلام علیکم ما مرسته شفاف ډول باندې نه وښیم چې ما څه داوري ټول چې ما څه دي چې غدار د کې ملکانې ځانو ته وي مخ نو ولا غونډه ته حق رسیدې نه ما یو پرې چې ما څه دي حق دا ته نه کړې چې ما څه ټول مشکل ته ملکانې کې مخ زم ملکان باید په کمال لغوه شي د افغانستان په تیر نظام کې مخ زم راځي چې دغه خلکو مخ زم ځان ته وي وسم د غمدا شي کړي ته مو سات راځي مخ خانت مو سات کوم د مو سات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخ زم ملکان ته وایي ورو ته تاسو ته نه سم تاسو ته چې دغه سما ته راځي شپه وتور حق دا ته نه کړې
د دې برخې پای ته ورسیدو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
وخت مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې دوی له افغانستان د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع لپاره د عملیاتو وړتیا لري. جنرال میلی پرون د خبرې د امریکا د سنا جرګې د دفاعي کمیسیون یو کمیټې ته کړی دی، خو طالبانو ویلي دي اړتیا نشته چې امریکایان یا بل څوک د افغانستان کې د عملیاتو اراده وکړي. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د تعلیم په اړه هم خبري وشي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یاسیګار وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دغه هیواد کې مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتواری راغلی دی. تیر کال 3.4 میلیونه تنه اټکل شوی و، سږ کال 4.4 میلیونه ته دغه شمیر زیات شوی. او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر اوکراین له یرغل راهیسې ډیر ځلې له کلوستر یا خوشحیي بمونو کار اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي، کورونه، روغتونونه او د ښوونځیو ودانۍ زیانمنې شوې دي. خبرونو لنډیز مو واورید په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام واورئ.
مخکخي خزي
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخ وړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان شوځو او جنو دی حجاب جبري کړي. د شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو شوځو او جنو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلی چې شذې به پراته لسترګو ټول ځان پټوي او کله دې امر څخه سرغړونه وکړي نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړي. پر شذو په زور د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکارا کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې شذې له دندو بې برخې سوي دي او له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. هغه شوه چې نورو ته د کار زمينه برابر کړې و هم تر ډیره حد اوس فعالیت نسی کولای. په همدې وخت کې شذې پراته له محرمه له سفر څخه هم راګرځول سوي دي. نن د مخکښ شذې خبرونی په دې برخه کې پر همدې موضوع خبرې کوي چې هغه شذې چې مخکې کارونه او دندې درلودې او هغه شذې چې د باندې وزي او کارونه کوي هغه له دې پریکړې څخه څومره اغیزمنې سوي دي یا به اغیزمنې سي. د خبرو لپاره را سره د حقونو فعال شایسته صافی او ماریاتو تاخیل ملمنی دي. شایسته صافی او ماریاتو تاخیل دواړه لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوي دي. صافی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبري کوي.
کله کوم تاسو نه هم مننه چې موږ باندې لور کوي. لمړی تاسو سره مفصل ملمنه ته ډیر خوشاله یم چې نن ورځ په دې وخت کې تاسو یاست.
د طالبانو د مشر دغه فرمان چې شذې باید پراته لش سترګو ټول ځانونه پټ کړي د دې فرمان په اړه تاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه. کزه دا یو خبر وکم چې دا اول ځل نه ده چې دوی داسې فرمان صدر کوي. د شروع نه کله چې دوی د دې راتګ په کابل کې سوې ده د دوی په نظر چې کابل فتح کړی ده د دوی ټول خبرې د شذې باندې ده. انجونو مکتب ته ولاړ نسی، انجونو پانتون ته ولاړ نسی، ښځه دنده ته ولاړ نسی. زما په نظر د دې فتح کول د کابل نیول یوازې د ښځو لپاره و چې راسي ښځه باندې بندیز راوړي. دا باید څه ښکاره شي مونږ ډیر اساسي مسایل لرو چې اخونزاده هغه باندې باید کار وکړي. زمونږ اقتصاد له منځه تللی، زمونږ خلک د وګینه خپل ځان آتش ورکوي، ور ورکوي، خپل ځان وژني، مهاجرت کوي، ولې د دې مخ نه اخلي چې دا چې د خزو باندې دونه باندې سوړي چې دا حجاب زما په نظر او کله چې ما دونه چې څېړنه کړې او درس مې ویلي په قرآن کې په هیڅ ځای کې داسې کوم آیات حدیث نه راغلی نه ده. سمه ده، د ښځه مخ د ټول ځایونه اورد دي، مګر مخ او لاسونه داسې آیات ذکر سوی نه ده چې باید دا پټ کړي.
ماریا توتخیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. خبرونې ته شارغلاست
نړۍ مننه. تاسو ته هم سلامونه او تاسو اوریدونکو ته کور ودان چې زمونږ د نظر غوښتون کې
تو تاخیل سب. تاسو واوریدل چې صافی سب هم د لومړی توپ خبره وکړه چې دوی په نظر باندې اقتصادي وده د خلکو ته د کار زمينه برابر ولد او امنیت تامینول ده، خو د دوی په نظر د دې پر ځای طالبان د شذو و موضوع ته ډیر پام کوي او پر شذو باندې خپل فکر متمرکز کړی دی. تاسو د طالبانو د مشر دغه فرمان په اړه باندې څه لری؟
بالکل، په افغانستان کې یوازنی مشکل میرمنې نه دي چې پاغه باندې ډیره توجه شي. افغانستان سیډي اوس وضعیت کې ډیر زیات مشکلات لري. زه حتی وایم چې مونږ ولې همیشه وایو چې د ښځو تعلیم، د ښځو تعلیم یا طالبان په دې باندې زیات ټینګار کوي چې یا د تر شپږمه یا به ډیر زر تر دولسمه پورې شروع شي، ولې ټول فوکس په همدغه برخه ده؟ افغانستان فعلا په دومره زیاتو مشکلاتو کې ده. زموږ ځوانان اکثر بیکاره دي، ټول د ایران او د پاکستان خواته روان دي، هلته په لارو کې وژل کیږي، کار نشته ده. حتی هغه ته پاتر چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعال و اکثر یې تړل شوي دي، هغه خصوصي شرکتونه یا هغه موسسات چې د بشر لپاره دلته مرستې کولې اکثر یې تړل شوي دي. خلک بیکاره دي، زیاتره ځوانان د مخدره توکو خواته مخه کړې ده. یعنی موږ هغه ډیر غټ مسایل چې حیاتي موضوعات دي هغه پریخي دي، او موږ په داسې موضوعاتو باندې غږیږو چې هغه صرف یا دوی په هغه موضوعاتو باندې ټینګار کوي، دغې دپاره قوانین را جوړوي چې هغه ډیر زیات په میرمنو باندې ترخیږي. یعنی دا هغه موضوعات نه دي چې وطن کې په اصلاحات راشي، بلکې د میرمنو برخې ته راشو. میرمنې د ژوند حق لري. خپل عربستان هغه ملک د اوسدو زیاتره په اسلامي مسایلو باندې ترخیږي. عربستان هغه ملک ده چې دغه اسلام چې دوی یادې د مغز څخه ظهور کړی ده. نن هلته ښځې ډرایو کولی شي، نن ښځې هلته رای ورکولی شي، نن ښځې هلته په تلویزیون کې نطاقي کولی شي. حتی هلته ډسکوټیکونه اوس خلاص شوي دي. د کوم ځای چې پیغمبر ظهور کړی، د کوم ځای چې اسلام ظهور کړی، او هغو چې په دې حده نرمښت کوي، نو مونږ څوک استو؟ مونږ په دوهم لاس مسلمانان شوي څوک استو چې په اسلام کې نواواریانې راولو؟ په اسلام کې د ښځې مخ ښکاره ده، لاسونه ښکاره دي، سپې ښکاره دي. دوی داسې کوم ایجاب راوستی ده یا کوم ایجاب دوی نوی اختراع کړی چې هغه په مذهب او په دین کې نشته؟ دوی په افغانه خزه باندې عملی کول غواړي. نو موږ هم دا غواړو چې افغانې ښځې هم حق لري د ژوند کولو. افغانې ښځې هم عربۍ هغه فکر نه لري، عربۍ د اختراع کولو فکر نه لري. افغانه نن روباټسازې نجونې لري، په هغو باندې ولې دا ټینګار کیږي؟ ولې هغوی ته قیودات وضع کیږي؟ تاسو ګورئ د کومه ورځ نه چې دوی راغلي دي، اول خو یې د ښځو په کار باندې بندیز ولګو، بیا په تعلیم باندې بندیز ولګو. اوس داسې یو هوایي تعلیم ده چې نجونې د تر شپږمه پورې ځي، د شپږم نه وروسته نشته او پوهنتون ته تلی شي، نو دا د شپږم جلکیانې په بیا پوهنتون ته ځي، هلته به زده کړې کوي. یعنی داسې یو نامعلومه فضا ده د میرمنو دپاره. ډېر زیات قیودات د میرمنو دپاره وضع شوي دي، او موږ په دې باندې باور لرو، نړیوال په دې باندې باور لري. کچیرته د یو کور میرمن نالوستي اوسیږي، نو څوک دې بیا دا تمه نه کوي چې په هغه کور کې د انجینر او ډاکټر وروزل شي. هلته به صرف داسې یو څوک روزل کیږي چې ټولنې ته به تې ضرر رسیږي. سبا به همدغه عمارت د همدغه ماشومانو یا د دغه ځوانانو نه پتنګي. نو پرېږدئ چې د افغان میرمنې زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، تر څو ښه اولاد وروزي، تاسو ته ښه کارکوونکي وروزي، تاسو ته ښه دا ستاسو د حکومت لپاره یو ښه سرباز وروزي. دا چې یو مور په څه خبره ونوسي، بیا به خپل اولاد ته څه ورکړي؟ نو داسې میندې به مونږ ټولنې ته ورکوو، نو دا ټولنه به مونږ بیا څنګه داسې ګورو چې دا به دې منطقې ته ښه ټولنه اوسېږي، خپل ملک ته به ښه ټولنه اوسېږي، دا زمونږ ګاونډ ته به ښه ټولنه اوسېږي؟ دا خو به ضرر یې نړیوالو ته.
زم له موږ سره یو اورېدونکی هم سته، دوی به اول راواخلو، بیا به خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم بشیر خو تاسو تاسو درنو مننه هله چې خوشاله کړو غوږ جوړ بیا بسم الله چې ځنه پنځیر میاله کني ولې نو ډیره مننه دا کم امارات ورونی چې دا کم فرمان صادر کړی مثلا د شوه پر ایجاب باندې کنه دا ګوره زه دا وایم چې مثلا دا ایجاب خوشی دی دی مثلا دا نور فوندکان چې دی نه چې مثلا دی بیخي د 17 راوتلې دي خو مرده په کابل کې مصیر په جن ولایت کې نور کې مصیر اتلې یم یو اوس مر سره په څنګه مثلا داسې غونډي وادو لکه ایران لکه پاکستان لکه دوبی لکه سعودي عربستان داسې نو مملکه لکه ترکیه دا ونه کتو دې ته شې ته بخیګه سجا واز کوښښ کړی موټران چلی او د شې مخه د کابل کې دی چې هغه بخیګه سجا پرغو باندې ډاکټران ایجاب زمت کړی دي چې به هیڅ بخی چلری نه کړي نو خدای دا که ستون سره مخه مخ کیږي او چې به دې باندې بخیز پښې باندې ایجاب بند کړی دي د شې په مکتب به باندې ایجاب کې به د استګ لاسونی چې باندې ښکار کوي خامخا به یا بډنده ورځ یا به شاګرد وي یا به یو سوال کوي یا به یو تخته ته بدري یا به یو لیکنه کوي یا به کتاب یا یو لیک لوس کوي دا شې دا ایجاب دی دا ایجاب دا کوم بد کړی دا ټول ایجاب په ټول لیکا دی روان ابل دا خوند کې دا پښتن لره مثلا چې دا کوم ایجاب مثلا دې بند کړی دا ایجاب سدي دا ایجاب دې تبدل د قبول والدي کنه دی دا ایجاب دې خو ایجاب دا کوم لیک دی مومن دی ایجاب دې خو ایجاب یاد کړ مثلا به خې پلس مخراوتی دا ټول ایجاب شې دی دی موږ دې ته دې ته کوم دغه نه کړی ساجر کړی چې موږ دا ایجاب یو ابل دا خوند کې دا پښتن زلم ورسې دا پښتن زلم چې دې خو په د خبرو کې دا کوم امارات یو چارو کې مرخص ولې چې باید خپل ځوانان خو څنګه کوي د سوال جوابونه ورکړي ولې نو دا د غوښتنې د سوال میسي چې شې منو نه مرسته جواب راکړي
ډیر مننه چې ځای سب چې تاسو مشته زنګ وو هه پښتني مو وکړي تاسو پښتني به موږ د خپل ملمنو مخې ته ایردو په نورو خبرونه کې موږ د طالبانو چارواکو ته بلنی ورکو چې هغه راسي خو په ډیری مواردو کې هغه ناراضي اوس به هم وګورو چې کوم بل اوریدونکو ستا بل یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سید محمد خبرواک در سره په تماس کې ما دغه طالب چارواکو چې کوم خبره کړې ده چې د شذو مبارک کې چې کړې ده مونږ هم په دې شارو کې وسی جو پرجانې مونږ هم د شارو کې گزاره کړې ده کله زموږ شذو داسې بې جا پنه دي ګرځدلې نم داسې بیا ستر ګرځدلې چې کوم طالب چارواک اس خبره کې مونږ خود ده وختم دغه مسلمانان او وسم دغه مسلمانان داسې نه چې مخکې مور داسې بې جا په ګرځدلې یا مش کافران او یا بشي او چې دوی وس دا خبرې کوي باید داسې خبرې ونه سي
ډیر مننه خپل واک سپ تاسو تبصره مهم واخسته اوس هم ګورو ک نور اوریدونکو به نور اوریدونکو نسته زبر د خپل ملمنو پر لور لاړ سم صافي سپ تاسو د اوریدونکو خبره واورید د اچګزی سپ دی ویل چې آیا تاسو ته دا ډول د حجاب چې یوازې بسترګې پکښ راوتلې وي دا ډول حجاب تاسو ته د منلو وړ دی
یو خبره ښکاره ده کله چې موږ ټول مسلمانان یو په یو کورنۍ مسلمان دي ګټلې پاتې شو موږ هیڅ کلم به اجازه د کورنۍ دی وته لای تخپل ده یو کارمان یم مګر هیڅ کله داسې مې به اجازه نه دی وته لای موږ نور جنو او خزه ګورو چې هیڅ کلم به اجازه نه دی وته لای دا حجاب موږ حجاب خو د اسلام چې شي په اسلام چې وایي نه کنه په اسلام کې د سینې د ویلو چې سترګې یوازې سترګې معلومه سي او را ټول د خزه ټول ځایونه اورته سماره مګر دا کوم عادي سایه د لاسونو لپاره د مخ لپاره د نه دی راغلی چې دا باید سپورټ سي نه دا حجاب هیڅ کله موږ نه منو دا چادري وایي په قران عظیم شان په کوم ځای کې ذکر شوی چادري چادري د کوم ځای نه منبع اختلې د دینه خبر ده کله دوی موږ د امارات والا د طالبانو څخه پوښتنه وکړو کنه د قران کریم چې شه د خزل لپاره ویلي اول د حجاب پاکله د نارینه په واره کې راغلي خپل هغه خپل ځان کنټرول کولی نسی د دوی نفس د دوی نفس ناوړه ده لدی خاطر دوی دونه بندیز د خزو باندې راوړي که دوی خپل نفس کنټرول کی دا کله زما په نظر ته داسي اجباری حجاب نو خزو باندې راوړي او که موږ وګورو د کوم حکومت مقتدر حکومتونه چې دي کنه د ملت د مقتدر ملتونه جوړ شوی ده او مقتدر ملتونه د یو خ کورنۍ څخه او خزه چې ده د کورنۍ یو بنسټ ده او ډیره مهمه ده کله چې یو خزه سم تعلیم کې په جامعه کې په ټول سیاسي تحصیل او ټول هغه کارونه چې یو نارینه کوي نارینه کوي ځنه مو کې کله زما په نظر هغه کولی شي یو خل نسل خپل جمعیت ته تقدیم کړي مګر زما په نظر دوی چې دا هغه وخت چې راغلي دم دا ټول خبرې چې ټول فوکس دوی د خزو باندې ده دا خزم خو خدای ټول یو سان پیدا کړي آزاد پیدا کړي او ټول ته یو سان حق او کوور کړي دا څنګه نه ده چې نارینه ته یو حق ورکړي او خزینه ته بل زما په نظر دا حجاب موږ هیڅ کله نه منو موږ حجاب کوو چې اسلام وایلی دا چې دوی په زوره حجاب خزو باندې کوي دا د منونو وړ نه ده او دا چې دا وایلی چې موږ خزو کله چې دوی پسې ګرځو زما په نظر ټول ځای نه په کابل کې تلاشین کړي دا کوم خزه چې وایي سم حجاب نه دی کړی بیا هغه د کورنۍ تمارې کوي بیا هغه کورنۍ باندې یا بیا ورور یا پلار اعظم باندې کوي دا 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 زما په نظر عم زما خندر از عم زما خفغان دی چې ولی په کوم ځای په قران کې داخله کې کومه یاته چې کاغه خزا یو انجینر چې کلی او سماغه شان وانه غوندي اگر د ورور باندې سي یا د پلار باندې سي پس دا کې تاسو آیات او حدیث نشته دوی د قران د حدیث نه عمل خبرې کوي دوی اول خپل ځان باندې عمل وکړي تر څو چې خلک خپل ځان باندې عمل نه کوي خپل ځان جوړ نه کوي هیڅ کله زما په نظر جامعې نه جوړيږي
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په قران کې دا ډول هیڅ آیات نشته چې وایي شذ دي خپل مخ پټ کړی یا لاسونه په دې اړه باندې که تاسو یو څه نور معلومات موږ اوریدونکو ته ورکړئ مهرباني وکړئ
ما د سوره آیات اغه النساء چې دا کنه صدق باندې حوال باندې سرغلې د نارینه باندې راغلې چې دوی باید خپل سمه کالی واغندي تر کوم ځای چې دا نارینه لپاره محرم دي تر هغه ځای پورې مګر د خځو لپاره دونه راغلې چې خپل ټول ځایونه پټ کی دا مهمه نه ده د لاسونو او د مخ کې په حق له هیڅ کوم حدیث آیا ذکر شوی نه ده د کوم هیوادونه چې اسلام فتح کړی دا د کوم ځای نه چې اسلام ظهور کړی دا مونږ ګور عربستان سعودي زما خور مخکې تو تاخير صاحب هم وویل په کوم ځای نه د کوم ځای نه چې اسلام ظهور کړی دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه داسي باندې سیس کلم نه درخلي کوم هیوادونه چې فتح شوی دا هغه هیڅ کله د حجاب په حق له مستقیم کوم قانون تعین کړی نه ده ځکه د حجاب یو کلیات طبي اخلاقي ده دا سینه دا چې هغه باندې مونږه پات یو قانون تعین کوڅه دا چې خدای دا چې اجازه واغونی دا چې کاری واغونی مونږ ټول شکر الحمدلله د خپل دین د خپل انانا د خپل فرهنګ د ټول نه مونږه هغه یو خبر یو چې مونږ څه واغوندو څنګه په لار کې ولاسو دا خو اړین نه دا چې دوی قانون وځي کې د خزو باندې چې دا چې کاری واغونی فتوا بسی د خپل ځنه دوی قانون جوړوي ځکه د دوی هدف هم دا غل چې د ورورو د هڅه کوي چې خزه د جامینه د جامینه لمنځ ویسي دوی ته دند ورنه کې لمس په ګوري قرار کوي د دوی هدف حسن دی
تو ته خل سه په تاسو باور دل چې صافي سه په دې نظر د چشدي باید خپل ځان ته د حجاب مراتبولو حق ولري او دوی باید حق ولري چې څه ډول حجاب کول غواړي دا نه چې پر دوی باندې یو ډول حجاب په زور باندې تحمل سي او دوی ته ویل سي چې چادرې به اغوندي او دوی سترګي برابر سي څه فکر کوي چې آیا طالبان باید له افغان ټولنې سره نور آشنا سي باید د افغانانو دود او دستور باندې پوسي او په دې باندې چې افغان ټولنه پر څه ډول دي فعالیت کوي افغانان ډیری وختونه مش سره په خبرو کې وای چې دوی مسلمانان دي او په خوا هم دوی حجاب مراتاوه مخکې هم دلته وویل سولې ځینو اوریدونکو مشتویل چې دوی داسې نه دي کړی چې په خوا به حجاب او اوس حجاب مراتوي مخکې هم خلکو دا کار کاوه خو په خپل ځړ باندې حق درلود چې څه ډول حجاب دوی انتخابوي اوس وخت نه تیر رسیدلې چې دوی د افغان ټولنې برخه سي په ټولنه کې مدغم سي او دوی ته عامه په هوای ورکړل سي دوی ته وویل سي چې افغانان د پخوا څخه مسلمانان و افغانان خو یو دود او دستور لري چې طالبان باید ورسره ځان آشنا کړي نه دا چې ټوله ټولنه باید د دوی د پاره بدل سي
بالکل د طالبانو در تک سره یعنی موږ هم دا فکر درلوده چې طالب هم هغه طالب وی چې جمهوریت نه وړاندې قمچین پلاس کې خزي بووهي حتی به هغه خزي چې سودا ته د کور زی هغه به هم نه پریدي خو هر څه برعکس ول دا مونږ ته یو امید راکړي چې طالب بدل شوی ځکه خزي په هغه لباس کې وي په کوم کې چې جمهوریت کې دوی درځي دي اول خو افغان خزي هیڅ کله به اجازه نه دي همغه صادر همغه وګد کالی یا لنډ کالی خو منظم هغه چې بهر ګرځیده طالب هیڅ کار ورسره نه لره بل طالب هم اوس داسې نه ده دا طالب مونږ په خپل ګنګشي په دی چې دوی خپل دوه ډلې دی یو ډله داسې ده چې یعنی هیڅ کار نه لري هیڅ ویل نه غواړي هغه په تلویزیون وایي چې تر دغه تاریخ پورې که خوندي تر دولته مشروع کیږي شروع دي شي کنه بیا به مونږ افشاګری وکړو چې دا کومه کړای ده چې دا سنگار کوي یا دا حلقه په مېرمنو څنګه یعنی دلته د طالب ترمن هم دوه نظرونه دي نو دلته دا چې دا نشته چې د سینې دي چې دا طالبان افغانان نه دي په دې افغانستان کې اوسېدل دي په زلا ډاډه يم چې دوی به د هغه وخت په دې کابل کې به هم دوی د سیستم په هر څه
خبر دي هیڅ مشکل نه لري تاسو به اوریدلی چې تر اوسه هیڅ طالب بغیر پاغلارینونو کې چې یو څه تاوتریخواله را مخکې شوی وو بیا داسې واقع مونږ هیڅ نه دلدلی چې طالب دي جک شوی په ښځې دي وار کړي یعنی داسې نه دي چې دوی په څه خبر نه دي ولې دا بهر نه دوی ته ویل کېږي نه پوهېږم چې دوی په دې کوم امتیاز لاسته راوړي یو دم یو قیودات راوړي هغه په هیڅ شي نه راوړي په میرمنو یې راوړي میرمنو ته کله وایي چې نشي کولای کار وکړي کله وایي نشي کولای چې تر دولسم زده کړې وکړي اوس د حجاب مسله ورته راغلله بیا د محرم مسله وه نو دا هغه مسلې دي زه طالبانو ته یعنې دا په ډاډ باندې وایم که دوی چېرته د هغه د مجاهدینو غوندې یو د امتیاز دپاره یا د مال او دولت پیدا کولو دپاره پالیسي خپله کړي نو دا غلطه ده تاسو وګورئ زمونږ د جهادي مشرانو په دغه به جهاد کوو چې په کابل کې بربنډې ښځې ګرځي د کمونستان په حکومت کې کله چې د کمونیزم حکومت دوی مات که کابل ته راغله نن په دوبۍ کې د دوی لوڼه رستورانتونه لري نن په امریکا کې د دوی لوڼه 50% بربنډې ګرځي حال دا چې پلار یې جهاد کړی ده او دلته د قهرمان صلح او قهرمان وحدت ملي او قهرمان ملي په نوم یادېږي ولې لوڼه او مېرمنې هلته د مر خارج په سیستم باندې ګرځي نو که په هغه خوب او خیال باندې بیا په روسه تاسو باندې خلک نیوکې کوي چې تاسو خو د افغانستان ښځو دپاره حجاب غوښته اوس تاسو خپلې غلونه په نورو ملکونو کې لکه څنګه چې ویل کېږي د تعلیم په برخه کې په دوی باندې نیوکه وشوله چې د فلان فلان لور په اسلام آباد کې یا په پېښور کې په پوهنتون کې دي خو دوی دلته د افغان مېرمنو دپاره تعلیم نه غواړي یعنی دوی به د اولس د نیوکو سره مخامخ شي دوی باید نور اصلاح دي ولې فکرا باید د ټولنې سره ځان جوړ کړي په زور باندې نه حکومت کېږي او نه څوک حکومت کولای شي که په زور باندې کېدلی خو دغه د افغانستان د نظامونو لابراتوار دی هر څوک چې راغلي دي که د ولس په زړه نو بېرته د دې ولسه تللي دي نو دوی د دا فکر نه کوي کوشش دې وکړي چې تاسو د دې ګاونډ ملکونه وګورئ حجاب عرب کې هغه وخت ویل شو تاسو د عرب ټولنه هیڅکله د افغانستان سره مه مقایسه کوئ عربستان د جهالت په انتها کې و چې پیغمبر ورته راولېږل شه عربستان کې هغه جهالت و چې حجاب ورته وویل شو که تاسو افغاني ټولنې ته د اسلام نه پخوا هم فکر وکړئ هلته تاسو به نه لیدلي چې نجونه ژوندۍ په خاورو لاندې ښخېدلې یا ښځې بې حجابه وې د افغان د اسلام نه مخکې هم با حجابه قوم و اوس هم با حجابه ده د هغه دپاره د حجاب کلمه کارول په ځان باندې رشقان وهل دي ولې ما هېڅکله په افغانستان کې نه دي لیدلي او زموږ افغانې خویندې چې بهر اوسېږي هلته که چېرته حجاب مراد کې د مزاحمتونو سره مخامخ کېږي هغه مجبور دي چې د مغه ټولنې سره همغسې رفتار وکړي تاسو وګورئ کله به چې بهرنۍ افغانستان ته راتلل څادر به یې په سر وو هغو به پوهېده چې افغانستان یو اسلامي ملک ده نو دلته که مونږ څادر په سر نه کړو نیوکو سره مخامخ کېږو ولې دوی د افغانستان مېرمنو نوم د نړیواله فسطه باندې بدوي چې د افغانستان ښځې داسې بې حجابه دي اوس مونږ ورته حجاب ورکوو هر دا چې د افغانستان مېرمنو د هر اسلامي ملک نه مخکې حجاب مراد کړی ده مخکې اسلامي اخلاق مراد کړي دي تاسو هېڅ داسې واقع به دلته ونه ګورئ ګورئ د افغانستان خلک تر هغه حده مسلمان دي چې هیڅکله یو بد بلې مېرمنې ته په بده سترګه نه ګوري یا یو مېرمنې یو نارینه ته په بده سترګه نه ګوري په اسلام کې واضح ویل شوي دي چې ښځه د حجاب مراد کړي ویښتان دې نه ښکارېږي نور دې وجود پټي صرف مخ لاس او خپې دې معلومي دا د مېرمنې دپاره حجاب اول ویل شوي دي بیا وروسته نارینه ته ویل شوي دي که چېرته کومه ښځه بې حجابه وي نو ته حیا وکړه نه دې ویلي چې په ښځه باندې وار وکړه نه دې ویلي چې ښځې ته ووایه چې ته حجاب وکړه سړی ته یې ویلي دي چې هلته به حجاب نه کوي ته حیا وکړه سترګې دې ښکته واچوه دوی صرف په دا مېرمنو باندې زور اچولی ده نور ځان ته لکه اسلام چې دوی صرف د نارینهو دپاره یو دین ګڼلی یو ښځې ته یې پکې هېڅ حق نه وي ورکړی حال دا چې اسلام چې څومره حقوق ښځو ته ورکړي دي هېڅ یو بل دین نه دي ورکړي د تعلیم حق یې ورکړی دی انتخاب حق یې ورکړی د کار حق یې ورکړی ده د لباس حق یې ورکړی ده اوس دوی د زړه نه کومه نواوري چې کوي یا غم د بهر نه دوی ته ویل کېږي حال دا چې په بهر کې هغه ملکونه چې دوی ته په اشاره یې وایي هلته مېرمنې د هغو جمعه بازارې د مېرمنو لګېږي هلته د مېرمنو داسې جمعه بازارې چې هغو هلته هر نخرې کوي سړي ورته ولاړي حال دا چې دوی د هغو نه متاثر دي هغه دې ځان کې اصلاح راولي بیا دې تاته نصیحت وکړي تا داسې وطن چې هغه اسلام تر هغو اول دغه وطن ته راغلی د دې ځینه بیا هغه زوی ته تللی ده ته څنګه داسې نړۍ ته ثابتوي چې زه راغلم ما اسلامي قانون دلته راوستو مېرمنې بې حجاب وې ما د حجاب توصیه ورته وکړه دا یو غلط انزور د افغانستان د نړۍ ته وړاندې کول دي مېرمنو باندې د مېرمنو د کار د تعلیم باندې دایره راقیدول دي یعنی د مېرمنو احساسات وژل دي وایي تاسو د خلکو احساسات مه وژنئ د یو مېرمنې احساسات مو وژنئ، پرېږدئ چې هغه تاسو د نابغه ګانو روزي. که ته اوس نه مېرمنې ته ووایې چې ستا دا حق نه ده، ستا دا حق نه ده، د هغې ټول هغه فکر د منځه ځي، هغې څنګه کولی شي چې ستا دپاره یو سالم اولاد وروزي؟
ډېره مننه توته خیل صاحب. صافی صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه په دې اړه وکړم چې دا پرېکړه چې د ښځو د حجاب په اړه وسوه، یا د ښځو د نجونو د تعلیم په اړه باندې کومه پرېکړه وسوه، ښځې چې له دندو ګوښه کړای شوې، پر ښځو باندې د سفر بندیز پرته له محرمه ولګېد، دغه ټولې پرېکړې نارینه وو وکړې د ښځو په اړه باندې، آیا دا مهمه نه وه چې ښځې باید پر دغه ډول موضوعاتو باندې وغږېږي؟
زه هم په دې حیران یم چې ولې دوی داسې کوي. زموږ ډېر اساسي او کلیدي کارونه دي په هېواد چې دوی هغوی باندې غار وکړي، هغه باندې د کار زمینه مساعد کوي، خلکو باندې د خلکو ستونزه حل کوي، امنیت راوړي. مګر برعکس، ما اول وروسته وویل، اول لومړی ځل کې سر مې وویل تاسو ته چې د دوی راتګ په کابل کې همدغه و چې ښځو باندې بندیز راوړي. د ټول خبرې ټول د ټول حکومتونه او مکتوب هر شي چې دوی صدروي خزو ښه خزه اجابو کې خزه ده. نو دا په تلویزیون کې نتاقي به سوکو کې، په تلویزیون کې آشپزي به سوکو کې، کله چې موږ په اداره ته ولاړ سو، دفتر ته ولاړ سو، د اجاب سره د سکش د شیانو سره کمپیوټر کار کول کېږي چې موږ به کار وکړو. د دوی فکر زما په نظر ګنده ده که دوی د نور هیوادونو څخه دا ایډیا اخلي چې دا خبرې موږ باندې کوي. دا کوم یو ودونه چې دا دوی باندې دا پلان لري، او دوی باندې غواړي چې خپل هغه سیاست لري دوی باندې عملي وکړي. زما په نظر اول موږ هغه ودونه وګورو چې هغه ودونه اول د هغه اقتصادونه جګده، د غوی ټول پرمختګ، د غوی هغه د ټولنې خلک څونه تحصیل کړی ده، په کوم سطح رسیدلی، او د افغانستان خلک وګوره، خلک چیرته رسیدلی، مریخ ته جګېدلی، او زموږ دا حکومت چې اوس راغلی دا طالبان چې کوي، خلک غواړي چې بندیز راوړي، ښځو انجنو باندې په کور کېني، بیسوا مطلق بیسواد پاتې شي، او داغه بیسواد ښځو بیسواد بیا چې شي جوړیږي، داغه دولت نه بیسواد جوړیږي چې خپل جامعه ته تربیه کړي. دا زما باندې دې چې دې ښځو باندې دونه فوکس لري، د ښځو باندې دونه غور کوي، د اقتصاد په هکله دوی باید دونه غور وکړي، د خلکو مخ واخلي چې بیچاره دوی دې مهاجرت کوي خپل ځان، ځکه داسې چې بندیزونه د خلک باندې اوسي، د تحصیل حق واخلي، د مکتب، د کار، د هر شي نه، خو مجبور خلک مهاجرت وکړي، د هغه خپل ځان مړ کړي، په هر شکل خپل ځان پار هغه باندې ولګوي چې خیر د هر مصیبت ور باندې راغله، نو مجبور دي غوښتنې د دې هیواد نه وتښتي. مونږ په دې شل کار له دونه داس ولوسل، خپل تاثیر مو وکړ، خپل ځان یو شخصیت جوړ کړ چې مونږ یو خدمت وکړو، خپل وطن ته، خپل هیواد ته خدمت وکړو. مګر برعکس، دوی چې راغله زموږ تاثیر وای، تاسو تاثیر اصلا هیڅ ده، تاسو ټول به سوادان یاست. نو دا ولی د خپل ځان د فوټو ورکوي چې تاسو ګور کینئ، تاسو درسونه وای، دا انجنونو بیچاره یو خود کرونا وضعیت و چې د درس نه پاتې سو، دا تقریبا د دې نه چې موږ حسابونه سو، دوا کال کې د انجنونو د مکتب نه پاتې سو، د دې آینده خراب سو، د دوی نه د زموږ د نسل د افغانستان نسل به خراب سو. د یو هیواد بنسټ څه شی ده؟ دغه د هغه نیو جامع، نیو نسل، دا جوانان دي، دا انجنې دي، دا هلکان دي چې دوی سمه تحصیل ونه کړي، سمه وروزنه ونسي، نو زما په نظر زموږ جامعه هم همداسې به خراب کیږي، له منځه ځي. د دې بندیز، د دې قانونونه چې هر ځل د مخکې ده، خو مکتب و بیا د پرته له محرم موږ چېرته تللی نه سو، او را اوس د اجباري حجاب، دا کوم ځای نه دا ایډیا اخلي. زه په دې ایران یم که زه د اسلام مطابق، د اسلام شریعت کې ویلي دوی همداسې مخته ولاړ سي، قسم په خدای زموږ هیواد هم جوړیږي، زموږ خلک هم به جوړیږي. دوی د اسلام نه، زه غواړي د اسلام نوم بد کړي، هیڅکله په هیڅ ځای کې په آیات کې دسته نه اجباري حجاب راغلی نه چې دوی ویلي
صافی صاحب او توتا خیل صاحب، تاسو دواړو څخه مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د مخکښ شې ځې خبرونې وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.